Ora, prin fraditoga, como é de ser estreia de ser ham, roda da da eu juzui arc que dela ishi de misal por toga bande eu rodo zma zant leca cap de cheiro na radio xoval pa dabiato bande o youtube por todo dabiato que ز مازان لګواري دا وخت کې احساس کې کله زه د مکتب په ابتدایي دورو کې په سیمپونی کې به د املا په ساتونو کې پښتو مضمون په ساتونو کې په املا کې زه هر وخت لکه ټاپو ما کوم استاد چې وایي غو لکه تر اخره کوشش کوم چې زما په املا کې و اشتباه راو بس خو راځلای نه شو نو ان د تقریبا د سلرم سیمف نارمات را پیات شي د مکتب له دورې نه نو هغه وخت کې ما احساسولای شو چې د پښتو ادبیات سره ډیر زیات اٹچمنت لرم یا ډیر زیات مې رواني ور سره ډیر زیات بلد یم لدينا راورست تقریبا وم سم کوم از غالبا کاتم سم کې د مکتب چې زما یو مشر تر هغه وخت شو نو هغه تم د سګډ وړ ویرن لیکلی وایو چا ته مې ویلم نو چا باندې مې کتلم نو هغه سره پرتو لګین ورسم شیرم نو لیکلی ډیر راورسته راورسته چې کله د شعر پوهه ابتدایي او فني اړخونو باندې پوه شو بیا هم څرګند شاعري شروع کړه.
په الهام باور لري
دقیقا د تکل صاحب ما خو ځکه تاسو ووی چې هغه د شخصي یا انفرادي تجربو باندې بغږی کچرته الهام تخنیک رده یا تخنیک الهام رده یا پټولا کې زه ردوم نه بلکې زه اطلاق غنم لکه دا هیپ شیر کې او د کټمټ لکه یو شاعر چې شاعر زیږي همدغه سي دا الهام ورته یا مغه یو څوک ځنګړې حالت ورته وای یو څوک د وجد حالت ورته وای
زما مطلب دا ده باران صاحب چې ځینې شاعران یوازې په الهام باور لري او ځینې نور بیا برعکس پر خپل هڅو او خپل فکر باندې حساب کوي ځینې نور بیا د دواړو ترمنز یا یو مجموعه د دواړو په دې باندې باور لري تاسو په کومه ډله کې یاست
دقیقا زید ایمنګ لره دائم د منز لره ده خود دلته خو باید د منز لره زکه وټاکل شي تکل صاحب لکه د شعر په اړه غالبا ما د رور نظریات د بودلر لوستې دي بودلر لکه چرته کې د شعر تاریخونو په اړه هغه یو ځای کې غږیدلې وکنه چې یو نابغه را پات سی هغه یو څلکی بیا ورسته یو بل نسل سراستریږي هغه پیپویږي د خبرو دا شعر دی یا وای چې د احساساتو ژبه ده یا یو بل څوک یو بل تاریخ پر ټاکی هغه بیا د الهام یا د هغه حالت چې شعر پکې سړی لیکي دغه پړه باندې بیا د دوی د دورې د بازي ډېر مشهور شاعرانو د ځنګړي حالت یا د الهام او د وجد په حالت باندې د ډېر مهم عجب مثالونه راوړي دغه ځمات پر ډېر زیات یعنی زما د فارم ډېر ناول دو هغه هته بازي د ویلو نه دی او زه ویلای نه شم یعنی یو پکې غالبا دا هم وچی یو چینایي شاعر به غرته ته د غره په ډبره به ځان سیره او تر څو به چوینه نه و درېدلې د بشیر لیکه
یوا بل خبره هم بران صاحب په غزل او په کلاسیکو فرمونو یا قالبونو کې چې تاسو هم تر ډیره په هغو قالبونو کې شاعري کړې ده د محتوا بنا یا څرنګوالی دی یعنی زمونږ په یوا برخه کلاسیکه شاعري کې محتوا یا کیسه یا د شعر غ اصلي حرکت یا خوځښت افقي دی یعنی په هر بیت کې یوا کیسه پیلېږي او د په دوامه مصرع کې د بیت ختميږي او په بل بیت کې شاعر یو بل شخصیت دی بل خبره کوي د قافیه او ردیف او وزن د مجبوریت په خاطر په استثنایی شاعرانو کې لیدل کیږي چې مثلا قالبونه یک کلاسیک او زړه هم دی مګر حرکت د شعر عمودی دی یعنی کله چې لومړی بیت یا مطلع نه غزل پیلېږي تر مقطع پورې یو موضوع دوام کوي او د شاعر حس نه بدلیږي ورهم ستاسو نظر په دې باب پوښتم
په دې اړه زما تجربه اگر چې کم دي زه د دې تورته په زری کلاسیکو نوم ز په فولکلور کې تر ډیره بریده لاس بره ما او په کلاسیکو ادبیاتو کې هم زه صرف په مغه شاعران باندې لوستې دي لکه د حمید بابا رانیولې تر حنان بارګزی پورې او د دوی په شعرونو کې کابل لکه تاسو چوای دوی په خپل حصولو دوی په خپل تجربه او دوی په خپل کلماتو باندې ډیر زیات غالب دي هغه کچرته وواړي چې همدغه دوا برعکس ثابته کی، بیا هم کولای شي. لکه زبدرت دی کاروان صاحب یو غیر شاعرانه مثال، غیر شاعرانه دی خو ډیر منطقي مثال دی نه. وایم هغه وای وای زه وای شعر ته د کرکټ په نظر ګورم، کرکټ لکه یو شاعر بیټسمین دی او هغه راځي، نو دغه مونږ هر ځل دا تمن شو کولای چې هغه یعنی سر په سر سلیزه ووهي، یا دا تمن نشو کولای چې هغه دې بیرته مونږ ته صفر اوټ نه راځي، یا که بالری پرس کوي هم همدغه سی واخله، یعنی بال په بل هغه ته وکټ نشي اخیستلی. او خو البته دغه د مسلکي شاعرانو په بنا باندې خبره کېدلی شي چې څوک یعنی اوبر لري په لفظونو باندې، په د حس دا ډېره خبره وکړه چې تر اخره پورې عموند نه وګورن خپل حس داسې یو سي چې خپل لوستونکی تر دې حده پورې مسرور وساتي چې په دې شعر په محتوا او د شعر په آهنګ کې هیڅ ډول هغه سختګي محسوسه نه کړي.
ستاسو په وروستیو شعرونو کې تر ډیره نظمونه لیدل کیږي د پخوا برعکس چې اکثر غزلونه وو. یو برخه ستاسو دا نظمونه د خلکو ډیر خوښ شوي هم دي، او البته زه هم ډیر مینوال یم باران صاحب، همغه نظمونه چې د شاپ مختاری پیلېږي لکه شاه ملوکې، شاه نندانې، شاه زرګرې او ځینې نور دي، د دې نظمونو په باب یو څه راته وایست.
ولاد دقیق اندای و د سې سندریزه صفه غوندې زکل کله د سې نوې تجربې کوم تکل صاحب، بیا بعض خو ممکن ما تاسو سره په شخصي کې شریک کړی هم وي، او زبل بلا یادونه په میس کې دا غړم زه تاسو سره خبر کول کی زکم ډیر راحت يم تکل صاحب، چې زل کله د سې احساسوم تاسو هم کومل پیژنې. نو دا یو ملګری ما ته یو مشهور سندرغاړی د کیسه کوله، وی یره دا کوم صفه چې تعالی کلی د شاه دی ورته مختار چې کلی خطابیا یو شی لیکي، دا نظمونه دا داخل لکه یو ځانګړی اسلوب دی، او دا خسته دی راځي چې ورته نوم وټاکو. نو دا تقریبا یو ځانګړی صنف منل یو مال، نه خیر دا فلکلور یو نظم دی، بس لګ منظوم دی، لګي آهنګ خدای کنه نو سوکه سوکه خدای را باندې مخکې آزاد نظمونه سپین نظمونه.
البته په دې مینس کې د اوریدونکو فقط د معلوماتو لپاره یادونه کوم چې په دې نظمونو کې ولسی ادب په یو ډول سره له حماسه او د محتوا له پلوه له مینې سره، د مضمون له پلوه له مینې سره ګډ شوي دي، او دا د باران صاحب دې نظمونو ته هماغه ځانګړنه ورکوي چې ښایي هغه سندرغاړي اشاره ورته کړې ده او ځان ته اسلوب یې بللې دي. بله باران صاحب، تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
جر فرم ډیر زیات مننه د تکل سیب تاسو مهربانه یاستای، او و دی بیا یو بل شاعر ملګری کیسه کوله، وای ډیر په مفت کې دی، وای مکمل سیب ځان ته جدا کړی دی، یاوري وای خدای در کړی دی. نو دا واقعیا هم د ست تصادفي غونته و. تکل سیب ما بازي لوب لیکلې و، حتی بازي بدل مال لیکلې و نه، و دې غي پړه یو د غدي ملکی پړه ما ته دی ډیر په خوانی په ما باندې وتر شوی قسم کړی و د بنگړیوالو، او د کومي و شاعرانه غوندي کیسه هم درلو د پس منظر کې، بیا غ دې املاد خوګیدو په هغه باندې ما ته جنجال هم سره کړی، او البته خبرې هم سره کړی و. بخا نو د ټول دی مغه د مغه د کوچنیوالي درنګونو د مغه وخت د رنګ او د شریعت سره د اټچ پات کې دلو مغه امتزاج دی چې بل اخر د لکوسي وسندريزه صفه جوړوي، او هغه لوستون کې ډیر خلول یو ډیر خوند پر اخلي، نو زم خوند په اخلم واقعیت دی.
باران صاحب، زه ورسته غواړم چې تاسو یو شعر لداو او یو شعر لداغنه، لدې دواړو شعري ټولګونه یو شعر اوریدونکو ته ووایست. خو له هغه مخکې یو مهمه پوښتنه ده چې د کومو شاعرانو تر اغیز لاندې فکر کوي چې یې، او له ماشومتوبه مو د کومو شاعرانو شاعري لوستې ده او خوښ شوي مو دي؟
لکه مونږ خود ما در ته ویل تکل صاحب، زه تقریبا په ماشومتوب کې بیرته وطن ته راغلی یم پکتیکا، نو زما ټول هغه وړکوالی او زما هغه ټول لکه هغه د رواني ودې او د فکري او د شعري ودې هغه منطقه او جغرافیه چې د پکتیکا ده زما دپاره، او نو د پکتیکا غوندې په لورې پروتو سیمو کې که چېرته ډېره غني کتابخانه هم ته ومونې، اولته د شعر په اړه باندې کوم کتاب لټې، صرف به درته دومره وایي چې داسې نه درته وایي چې د شعر په اړه زده دا کتابونه لرم، یا د شعر دا کتابونه لرم، ته کوم واړې د توای چې د جهاني درکم کده کاروان، بس خلاص نور لکه دی جهانی او د کاروان نورې خواته دی اطراف کتابخانو کې دریم کتاب نشته. او 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 زمام دغه د شعر لوستل لم دی غزایره په لشي ویلي تاسو باور وکړئ کاروان صاحب یو کتاب زما لاس راغله او چنار خبرې کوي هغه وخت په ګوتو کې ورک کړای وو لکه دومره مل وسته و کنه. او او په دټولې موږ په سوالي کې دریم کتاب پیدا کړم نه د شعر حتی په ولایت کې نه پیدا کړو. دا د جوړ ملګرو د همزولو او د هم نسله ملګرو تجربه نه اورم.
او وروسته چې امکانات د لوستو مو زیات شول بیا مو د چا شعرونه لوستل
و را وروسته خو چې بیا خو نو چې دغه سی وړ وړ محدودیتونه یې خندونه نو او شعر ته په اسانۍ لاسرسی کېدلی شوی یا مونږ شعر لوستلی شوی په خپله فضا کې یا په خپل انتخاب. نو بیا خو صرف د شعر انتخاب مونږ ته هغه تکل صاحب اړین وو لکه فکر وکړه د تکل صاحب یو نظم زما لپاره بس هماغه ډېر ښه نظم دی. د کاروان صاحب یو غزل چې په ما لګي دغه زما دپاره ډېر ښه و. د ممتاز لکه کوم شعرونه به چې زما دپاره ښه و هغه به ډېر ښه و. خو مشخصا د یو شاعر تر تاثیر لاندې زه نه یم راغلی تکل صاحب او دا زه نه پوهېږم چې یا به راغلی نه یم او که ماته تر اوسه برېښېدلې نه ده. خو مشخصا داسې د یوه شاعر یا دوه شاعرانو لکه ما زما دپاره ښه شعر لکه د هر چا چې وي په یوه بله مرکه کې هم دا خبره یو بل ملګري ته کړې وه چې متروس شاعر نه دی لوستای صرف مشهر لوستای دی.
باران صاحب ستاسو مورنۍ ژبه پښتون ده فارسی دری ده. خپل تجربه له نورو شاعرانو سره شریک کړی د یو چا چې مورنۍ ژبه دری وي څنګه کولای شي چې په یو بل ژبه په پښتو مثلا دومره ژوره شاعري وکړي؟
هغه ما تاسو د خپل بیوګرافي کې یادونه وکړه چې زمونږ د دې د فرهنګونو د کلتورونو ډېر مکس والا ای ځکه زه پیدا شوی په وزیرستان کې هم بیا بیرته کډه شوی پکتیکا کې هم او پکتیکا غوندې یو ولایت کې یوه وړه سیمه چې هغوی تاجک نشینه یا دري ژبې دي نو هغلته نو نصاب چې چون د یوې ولسوالۍ په هغه باندې نه شي کېدلی نه طبعا نو دغه د ټول ولایت نصاب هم پښتو بیا به مونږ په حتی په مکتبونو کې هم درس پښتو نصاب ویلی دی. او هلته زمونږ ښېګړه اوس ځکه دغه ده چې مونږ اوس په دواړو باندې لازبری یو نه البته زما مور سره لګ لګ ستونزه لري پښتو سره نه پوهیږي سم. خو موږ په کور کې نور ځوانانو ورونه په پښتو خبرې کوو خو مورنۍ ژبه مونږ نه. البته
مننه ډیره زیاته باران صاحب له مرکېمو که تاسو څنګه زیاتوي اوس زله تاسو نه هیله کوم چې خپل دوه شیرونه اوریدونکو ته واوروي یو لداو ستاسو لومړی ټولګي او بل لداغ ستاسو ورسته ټولګینه.
خاص دې دا یو غزل ده تکل صاحب دا سیدای چې خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پرې اکدم. خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پرې اکدم ز ستاد برخه مړی اوس هم په کاسه کې پرې اکدم. یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه. یو سلام هر غروب د پور کور د بام کوما. یو ګلاب هر گئیز د کلی په ویاله کې پرېګدم. حد د نوزاد عذاب دی غوخه پاشي خام وجود می. منګل ته نارازه کسترګې نظرانه کې پرېګدم. نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو. نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو. پاتې نور خود ماتمۍ ته په پیاله کې پرېږدم. ورستۍ باید ته دی چې تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې. تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې. کجال کې زړه پرېږدم کوینه په دانه کې پرېږدم. زه ستا د برخې مړۍ اوس هم په کاسه کې پرېږدم.
عالی غزل و
مننه تکل صاحب. دا بل هم ورپسې ووایم په مخ
او بالکل څه رقم چې تاسو غواړئ.
چې سمه ده نو اوس په د داغ د غزلو په برخه کې د اولو برخه کې دا یو غزل راواوختو نو بس د ځان په فال مې راړولی و تکل صاحب. شعر داسې دی وایي نم پر بڼو زنګوي ول څڼې بوبري زنګوي. نم پر بڼو زنګوي ول څڼې بوبري زنګوي. وړکیه په ګوتو ګیلاسونه بلوري زنګوي. گتمی د لاس ته لمسوی د باجې ټټه پر دې زموږ وې د زړوند په تار نری نری زنګوي. هو سوی غاړي د لکانو نخولي او باسي هو په هود منګور بدمسته او زهري زنګوي پشمار دلار دې زنګیدلې قدم ستړی نه دی پشمار دلار دې زنګیدلې قدم ستړی نه دی د زندګۍ زنګو دې څپ قراري زنګوي ورستای بیت تیدا شي چې د شمالي انګورو کیف د لغزل خيږي د شمالي انګورو کیف د لغزل خيږي په تورو توتو شاتورکانې په خوري زنګوي وړ کې په ګوتو ګلاسونه به لوري زنګوي.
شاعر بشیر باران لتا سو ډیره زیاته مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلخ پرونی ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یوه به ساره چپا راغله ده. ګن شمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویل دي چې دوی په ګنشمیر ولایتونو کې یخې هوا زیانمن کړي. ځینې اوریدونکي د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینې نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخې هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخې هوا کې سفر کوو هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو په همدې اړه لیو متخصص ډاکټر سره هم غږیدل یو د مرکه وروسته راځي. خو په پیل کې راځي تاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی سره د کمانډانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره د الله جل جلاله په اراده سره نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس هرات فراه غور پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان دې متوجه وسي. خپل قومندان هم را وغواړي استخبارات هم را وغواړي کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نسي امیر تلفات ونه کړي یعنی کلت دې راوړي یا هغه منطقې چې گاښونه دي ډیر سخت یخ دی. وای د الله جل په امر سره چې پنځوس کاله هرات کې سابقه نسته نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې د شپنیان دي کوچیان دي په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصيږي. ټلیفونان وکي اربابانو ته اربابان په دې مکلف کوي وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبري نن شپه هوا لږ خيږي سبا شپه ته او بل سبا شپه ته دریم سبا شپه ډیر سخت اخر روان دي چې نسیت شپنیان خدای نه کړی شهیدان سي د خلکو مالداري طلب سي بیا به پر اخر حساب وکړو یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې پاره ولسوالي کې څونه تلفات د کوچیانو لرو څونه تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي شپنیان خبر کوي مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي میږه هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړی شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکنم ډیره سړه ده. ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستې چې هیڅوک لوکور نشي راوستلی کار او بار نشي کولی. خلک ټول په کورونو کې ناست دي چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې ساتو به سامکاري سره وکړه او یا به تر غرونو لاړل د لورې غرونو تر سوکونه یو ګډی لرګي راوړي او خرڅ کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تیروي. نو مؤسسات او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بند نورین څخه وځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نشته، روزګار نشته، دا یوازې په کورونو کې بند ناشتي او هیڅ رنګه د ګټې وټې لار نه لري. ټول مؤسسات او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بد او بشري نورین څخه وځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اووه کس شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناک ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمایشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نمیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کومه کو ته مال وهال، موږ ډېر مړ دی. یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی، د ولږو سره موږ ډېرې سختې ولږو سره مړ. موږ تر دې کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت د لوتابات ولسوالۍ د پډو د کلی څخه خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومکو کې موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجدان لرو، ډیر تلپاتونه موږ مالداري ته واغشتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره د غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونو وسی د ازادي رادو کارکونکو کې موږ حواز ته اسلامي امارت ته مشرانو ورسی.
السلام علیکم. دا د ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشاله وي. سباون مینوالی ما د غزنی ولایت ورشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږم. بالکل باور ډیر زیات سړی شوی دی پلان په ټول افغانستان کې. البته شواب سړی شوی دی زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا نو ډیر سړی شوی دی. واورین شوی دی ډیر ولسوالۍ ته لارم بندي دي. نو
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ تاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت و نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د غوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د طرق تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د طرق تنفسي په مجرا کې تضایق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډی دا او برانش لاسما ده، یو د هغوی د ریس فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي، که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره کاغه یخوی دا واوروي کې د بل سره مخامخ سي، نو هغه رګونه چې د بدن په هغه قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه ارګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې سي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان الته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې د اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامدار ډول سره د یو ارګان د بدن د یخ هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې سي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي، دغه د یخ زدګي یو رقم سوخت داره منځ کوي. هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه سي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه سي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ، په دې معنا چې د همغې برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغې
بله. او ډاکټر صاحب، د افغانستان په لرو پرتو
سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوې دي ډاکټر ته هم لاسرسي او ستونزمن دي چې توصیه کوي کورنۍ ته کچیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي باندې پات کیږي یخه هوا سره مخ کیږي څه وکي باید دوی
ټول هغه هوادوال چې زما خبرې اوري هغه باید اول کچیته وي په دغه سي موسم کې چې هغه تغیر دی اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونوځي او ماشومان هم باید پرې نه کړي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازی وکړي مسی وکړي لوبي وکړي تر څو چې خدای مکړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډیر زیات یخ سي او دغه سي مشکل سره مخامخ سي او که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې د سفر کوي او ډیر خبر وی نو باید یو کوشش وکړي چې دغه سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي ګرمه جامې باید واچوي کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي او که چیرته د دوی په دوامدار ډول سره د یخ هوا سره مخامخ شي خصوصا ماشومان وی یک لویان وی نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ شو یو غوی باید په هغه کوم اورګان لکه په خاوي کلاس وی چې د یخ هوا سره مخامخ شوی وی اول ته نیکروز ورکړي وی کوشش وکړي چې د اوسو وخت لپاره بیرته کوم موخه پیدا کړل په شرګر مو بو کې کېږي تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض د منځ لاړ شي د وینې پرفیوژن خسي او هغه مربوطه اورګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاصي نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي خو له ټولو مهمه خبره دا ده چې په دغه حالاتو کې باید سفر ونه کی او بل ماشومان او هغه څوک چې د عمر لوړ وي پورته سال وی د شپیتو کول دي عمر پورته وی حامله خځې وی د غټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډیر زیات وساتي ځکه چې د غټول حالاتو کې د دوی د وجود د پایستم د ماشومان هم کمزوري ده د حامله خځې د وجود د پایستم هم کمزوري وی او همدارنګ یو څوک چې عمر ډیر لوړ وی دغه هم د وجود د پایستم کمزوري کیږي نو په د غټول حالاتو کې وایرسونه ډیر زیات فعالیږي او وجود نشي کولای چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچي نو په نتیجه کې په قسمه قسمه امراض باندې اخته کېدل شي نو امید مده چې د غټول سپارښتنه په نظر کې وساتي
بله او ډاکټر سیم موږ راپورونه لرو لزینو ولایتونو نه چې حالت څاروي د یخ لکه بل مړ شوی دی دغه راز ځینی راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوی نه دی ویل کیږي چې شپانه هم وژل شوی د سړې هوا لکه بل یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني
لودین صاحب تقریبا تر منفی 15 درجه پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هواد کې دغه درجه د حرارت خطر غلی ده نو کله چې یو څوک د یخ هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابت دی درجه د حرارت لري چې هغه 10 درجه سانتیګریډ ده څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونشي کولای د خپل د بدن هغه ثابت درجه ثابت وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې مستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله دغه ټول امراض دي وجنه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریس فاکتور په خپل سړه هوا ده په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي په هغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شریان نسی کولای چې زړه ته هم په شکل سره وینه ورکړي نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانساجو کې هم د اکسیجن او د غذایی مواد کمبود رامنځته کیږي او د زړه د حملې یو ریس فاکتور ډیر قوي ریس فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیل ولای شي نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله همدارنګه دغه ګانګرین دغه ټول هغه خطرات چې کولای شي چې بل د اشخاصو څخه چې د یخ هوا سره په دوامدار ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله نو بیا د همدغه سي سرنويش سره مخامخ شي او حتی د غوینه ژوند واخلي نو امید مده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي دغه سي موسم کې چې هوا تغیر کړی وي سړی وي باید دوامدار بیرون پاتې نشي تر څو چې خدای مکړه د سي د مرګ یا ډیر زیات خطرناک حالات سره مخامخ نشي
بله او ډاکټر صاحب د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو هودیر درجه و خو د چتر مغو پورې باید وساتل سي کراکته کیږي څومره دغه درجه مغو مر انسان ته ستونزې زیږوي لته دی په لور انسان په منفي څومره درجه کې ژوند کولای سي مثلا وز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونی کې منفي 15 درجه هوا و تاسو هم ورته اشاره وکړه انسان په څومره هوا کې په څومره یخ هوا کې کولای سي چې مثلا کم تر کم یو شپه تیر کې مثلا کچیرته بنديږي معلومات لته دی په لور څنګه ورکوي
نه لودین صاحب دې د پاره د خاص شینست خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندۍ جسم یا دان چې کولای چې وي دوامدار ډول سره په داسې یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چیرته مثلا هم باید یو دغه دغسې جامع باید واخلي چې د وجود حراره درجه د هغوی ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نه شي. ثابته د وجود د حراره درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د حیاتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دا نه شي قبلولی چې د هغوی د بدن د حراره درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي. که چیرته راکته کېږي نو هغه ده چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندي پاتې کېږي هغوی داسې لباس یا د داس چیز څخه استفاده کوي چې د هغوی د بدن یا د وجود دغه د حراره درجه ثابته ساتي. که ثابته ونه ساتي نو انسان هغه چې خپل ژوند لاسه ورکوي. ځکه د بدن حراره درجه بیا هم وایم د حیاتي علایمو د ژوندي پاتې کېدو د علایمو د نښو نښانو څخه یو عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نه سویل چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا ته ځي او سات پاتې سي یا دوه ساعته پاتې سي یخ وهي، داغه په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په هغه یخه هوا کې.
پر لودین سے نه د خاص هغه نسته، خو په منفی 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري. که چیرته په منفی 15 درجه کې په منفی 15 درجه کې چې تدابیر ونه لري بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي بیا هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن دی حیاتي علایمو د جملې څخه ده، بیا نو د ژوند لاس اور کوي. که چیرته په منفی 15 درجه کې هم وي دای تو دې جامع ولري یا مثلا نور امکانات ولري نو هغه د شپې خپل ژوند ته ادامه ورکولای شي. او که چیرته دای تدابیر نه لري، تو دې جامع نه لري، نو په ډیره ټیټه منفي درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي، نو بیا هغه د شپې خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماشام لښپړو د سهار تر شپړو بجو پوري پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو قدر منور دی فکر کو تنی کی رفتہ دا سلام منور دی کوم ز سعید یم دا علم دا خمی اڑی کنی ولی دا جاپان چی 1,300,000 ڈالر دا علم سر مرست کی زما دا کار کوم کا دا روپو دا لگون کو چا پا غاڑے لگشت دا وس خمی دا ہیل دا چ دا مرکز خو ورسوالی ته سنا سم مراجعه وکي زکه پور ورسوالی کی دا کلینیکو دا غزمانانو چې تکلیفونه ورته پیښی ډیر مشکلات سره مخ دي. نو دا می پیغام دی، خدای دې وکړي چې زما پیغام د ازادي رادیو نشر کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبد الله یم د هلمند څخه پلین کی. زه د ازادي رادیو څخه دا خوایش کوم چې دغه د طالبان سره تاسو کوم ستونزه لري هغه د دوی د مشرانو سره وویني خپل کومه بینس کې چې ستاسو د دوی څخه مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسېږي. هیڅ وخت تاسو رادیو نه شئ اورېدلی او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یا او بل موږ دغه شکایت لرو د دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو بره ایله کړي دي. اوس څوک اوبو ته ضرورت نه لري وطنواله. دوی په ولایت کې یوازې برق او برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او قوتاکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبو کو او موږ ضرورت دوی بندې کړي چې کله دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تازہ در ریڈیو ٹول قدرمن اوریدن کو کارکون کو سلامونه په دې لم چې جوړ او خوش خوشاله است. زختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ خبرو را د غزمو جواب غوښتنه د ازادي رادیو همکارانو څخه تاسو څخه څوک چې من د لزاج خبري چې دا غزمو ځاګه یو تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوي د غزمو ځاګه نشر کې د غزمو په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیوانات ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دی خو خاص پېژندل شوي نه دي چې 10-15 تر 40 پورې داسې تعداد دی. څوک څوک وایي نه سپیان دي وحشیان سپیان دي خو پر هره سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغونه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یوه مالدارې دوه میاشتې مخکې تر 300 زیاتې مېږې ورڅخه وخوړلې او د بل د یوه سلنه د څو ورځو کېږي چې اتیا دانې مېږې خوړلې او نور داسې پر غویانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې چې غویان یا همداسې نور دغه خره او یا پرداشت باندې ماشمان چې مالونه ګوري دا يم لمن څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي باغ کلی کې سپیان اته تر دې پورې څلور تک 15 سپیان زموش په خپل سیمه کې د واشر په سیمه کې خوړل دي دلته په لاده د سیمه کې ستا د سپیان ودا د حیوانات داخله دورې ستا یو ترڅنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د نو د لس یو لس کلون په شاوخه باندې یو ماشوم پرداشت باندې چې هغه د پارسل سره لته خپل هغه وسپنه ټولولې پیدا خرڅولې پرداشت باندې دا یم خوړلې چې یو لاس یې خوړلې ورڅخه د خپل وجل او زخمی کړي او نور داس په وینو رنگ کړي خو بیا خلک ور باندې راغلي یو موټر ولا هغه ورڅخه خلاص کړي چې هغه ور باندې راغلي او بیا هغه لیویان ورڅخه خلاص دي زموږ غوښتنه ده چې د موږ د حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو د موږ امنیت ولې نه ساتي دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو مالونه لوټ کړي.
السلام علیکم زری پکتیکا دی ولایت سروبی دی ورسوالی خانی کلا ز خبر کما زما دی ازادی رادیو ټول کارکونکو ته نیک هلی احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د ورونو چې دلته مرستې راغلي وي ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو او زما د ازادي راډیو نه کارکونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کارټونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سي حاتي دي وکړي ټول اوبادان اخیستي دي رای دې سي ودی ګوري. وسلام.
السلام علیکم دی ازادی رادو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې موږ سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودل خو تاسو باندې ما یو پیام هم تاسو شیر نه کړو. د امریکایانو سره م کار کړی ده وعدې را کړې دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو بیا خصوصا د ډی اے کمپنۍ سره ډی اے کمپنۍ سره موږ کار کړی خو موږ یې په تنا پرېښودو دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات دی ازادي راډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان آشنا يم د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرنی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه موږ یو څه مشکلات لرو په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیره یم اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت ډیر خراب ده اقتصادي لحاظ هم خراب ده او کار روزګار مو نشته نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره یې کولی شئ ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره د ازادي راډیو زموږ داسې روغ دي شوي وو لکه یو نشهیي چې په نشه روغ دی او هېڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله وانې بیخي حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي نه په ایف ایم کې کوي نه په میډیم کې کوي نه شارټ کې په یو شي کې نه غږیږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي چې موږ یې اورو.
السلام علیکم و رحمت الله. زه ناظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې د ازادي راډیو څپې دې پر بندي علاقه موږ دې څخه ډېرې ښه ګټې پورته کولې ډېرې ښه خبرونې درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې علاقه. والسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی الی تاو د سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. ورور زموږ په وطن کې یواز زموږ په ولسوالۍ کې یواز شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي خدیه راوړي. نو دلته یواز شبکه کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو هغه د وای فای څه کار اخلو د قاسم ایش دي. نو دلته هیڅ شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو خو مسؤولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اله کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11 څلورويشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
Ja ja ja.